السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان ستر محکمې نن د پخوانی صدر اعظم عمران خان نیول ناقانونه وبلل. دا حکم د عمران خان د نیولو په دریمه ورځ وروسته تر دې صادر شو چې د هغه د نیولو په غبرګون کې خونړی او پراخ اعتراضونه وشول. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته لارښوونه شوې چې د ځان د امنیت او خوندیتوب لپاره د محکمې ته تر بیا حاضرېدو د پولیسو سره پاتې شي. ټاکل شوې چې د خان محاکمه سبا جمعه ترسره شي. خان د سه شنبې پر ورځ ونیول شو او په غبرګون کې له پراخو ګډوډیو وروسته له پوځه د وضعیت د کنټرول مرسته وغوښتل شوه. په دې خونړیو مظاهرو کې لږ تر لږه کسان مړه شوي، لسګونه نور ټپیان او ګڼ شمېر دولتي او شخصي املاک او موټر سوځېدلی دي. د بانکونو په بازار کې یا انټرنټ بانک کې د امریکایي ډالرو په وړاندې د پاکستانی روپۍ ارزښت په تیرو دوو ورځو کې 14 روپۍ پریوتی او د یو امریکایي ډالر نرخ 299 روپۍ ته لوړ شوی دی. د پاکستان ډان او نور ورسپانې وایي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر نیول وروسته د رامنځته شوي سیاسي اړودوړ او د پیسو نړیوال صندوق د غونډې په اجنډا کې د پاکستان نه شاملول د دغو روپیو د لوېدو لامل شوی دی. پاکستان د 2019 کال راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او په همغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق سره د 6 میلیارد ډالرو پور درې کلان تړون لاسلیک کړ. د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف اندېښنه ښوولې چې زرګونه افغان ماشومان سږ کال د سختې خوارځواکۍ له لاسه د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د یونیسف د خوړو د برخې مشرې میلانی ګلوین په یوه بیان کې ویلي چې 15,000 افغان ماشومان سږ کال د سختې خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې دا یې ژوند ته هم خطر پېښولی شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ځینې پخوانی چارواکي د آی سی سی یا کرکټ نړیوال شورا لخوا افغانستان ته ځانګړې شوې بودیجه ډیره لږه بولي. له دې ډلې د کرکټ بورډ پخوانی اجرایه رئیس شفیق الله ستانکزي په خپل ټویټر لیکلی چې د آی سی سی لخوا افغانستان ته په ځانګړې شوې بودیجه خوشینه دی او دای په دې تمه و چې وګوري په کوم اساس افغانستان ته د لږه بودیجه وړاندې شوې. د کرکټ نړیوال شورا پروند خپل دایمي غړو لپاره د 2024 او 2025 کلونو په مخه کلنۍ بودیجه ځانګړې کړه چې افغانستان ته تر ټولو کمه بودیجه ورکول کیږي. افغانستان به د آی سی سی له عوایدو یوازې 2.8% ترلاسه کړي چې 14,800,000 ډالر کیږي. هند بیا نږدې 9.5% بودیجه لري چې 201 میلیونه ډالرو ته رسیږي. او د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب د خبرو اترو په درشل کې نن د دغو دواړو هیوادونو په پولو کې د نویو بریدونو راپورونه ورکړل شوي او دواړو لورو یو بل د دې کار په پیل تورن کړل. د ارمنستان د دفاع وزارت وایي د آذربایجان ځواکونو نن سهار د دغه هیواد د پلازمینه ایروان ختیځ په 130 کیلومتره کې د دوی پر پوستو ډزې کړې چې په پایله کې درې ارمنی سرتیري ټپیان شوي. خو د آذربایجان دفاع وزارت ویلي چې د ارمنستان ځواکونو نن د آذربایجان د پوز پر پوستو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو آذربایجاني سرتیری سخت ټپي شو. دا وو خبرونه. په پاته برخه کې دغه مسلې په تفصیل اوریدلای شئ. د پاکستان ستر محکمې د پخوانی صدر اعظم عمران خان د خوشی کېدو پریکړه کړې. پر دې سربیره پاکستان کې د وروستي وضعیت حال هم درکوه. هلته میشت یو شمېر افغانان مو هم غوولي چې څه وضعیت غالي. د طالبانو د پوهنې وزیر وایي لا هم د نجونو ښوونځیو ته شرایط برابر ندي، خو یو زده کوونکی بیا وایي
طالبانو لاوله نه غوښتل چې ښوونځي خلاص شي، نجونې درس وایي. دوی چې اوس وایي چې موږ کومه امادګي نه لرو، دوی لاوله هم کومه امادګي نه درلوده.
یونیسف اندېښنه ښودلې چې افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته ماشومان ډیر شوي. د یوې خوارځواکۍ ماشومې پلار مو غږولی.
اقتصادي چارې دلته په صفر کې ضرب خوارۍ نسته، خصوصا هغه کسانو ته چې هغه تیر شل کاله کې په تعلیم بوخت ول.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
پاکستان کې ستر محکمې د پخوانی صدر اعظم عمران خان د خوشی کېدو پریکړه کړې ده. دغه خبر رويټرز اجانس د پاکستان د جيو ټلويزيون په حواله ورکړی. دا په داس حال کې ده چې ل 13 درې ورځې راهیسې د خان ترنیول وروسته په پاکستان کې اړودوړه او ګډوډي روان دي. تفصیل له صفی الله ستانک زیاورو.
د پاکستان ستره محکمې د پخوانی صدر اعظم عمران خان نیول کېدل غیر قانوني بللی دي. د رويټرز خبري اژانس د پاکستان د داخلي رسنیو له هغې ډلې جیو نیوز د ټلویزیون د راپور په اساس لیکلي دي چې د پاکستان ستره محکمې د پنجشنبې په ورځ د عمران خان نیول غیر قانوني بللی دي او د هغه د خوشي کولو امر یې کړی دی. جیو ټي وي همدارنګه ویلي دي چې عمران خان ته په محکمه کې قاضیانو ویلي دي چې د اسلام آباد د لوړې محکمې پریکړه به مني. دا وروسته له هغه چې په پاکستان کې د درېمه ورځې په مخه هم پنجشنبه سختې مظاهرې روانې وي. د تاوتریخوالیو په نتیجه کې د لږ تر لږه اوو کسانو د وژل کېدو او د 140 نورو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی. پولیسو د پنجشنبې په ورځ وویل چې د خان شاوخوا 1400 پلویان د شپې په اوږدو کې په ټول هیواد کې عامه ملکیتونو ته د زیان رسولو او په نظامي تاسیساتو د برید په تور نیول شوي. په دې سره له سې شنبې راهیسې د ټولو نیول شوو کسانو شمېر 2300 ته رسېدلی دی. تازه د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند څو نور مشران له هغې ډلې شاه محمود قریشي او اسد عمر هم بندیان شوي دي. پولیسو دا هم ویلي چې له مظاهرچیانو سره په نښتو کې څه باندې 150 امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي. عمران خان د سې شنبې په ورځ د فساد د تورونو له امله په اسلام آباد کې ونیول شو. محکمې عمران خان په غیر قانوني توګه د هغو ډالیو په پلور رسمن تورن کړی چې نوموړي د صدر اعظمۍ په موده کې ترلاسه کړی وي.
ومریدل چې د پاکستان ستره محکمې د پخوانی صدر اعظم عمران خان د خوشی کېدو هوکړه کړې ده. خو لا معلومه نه ده چې خان به څه وخت خوشی کېږي. دا په داسې حال کې ده چې نن پرلپسې درېمه ورځ ده چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې تاوتریخجنې مظاهرې روانې دي. دا چې دغو مظاهرو په پاکستان کې میشت افغانان له کومو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هلته پخوانی افغان خبریال عزت الله سلیمی په دې اړه نور معلومات راکړي.
په پاکستان کې د وروستیو لاریونونو له امله چې تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دی، افغان کډوال هم له خورا زیاتو ستونزو او ناخوالو سره مخ دي. د دوی په ترڅ کې هغه کډوال چې دوی روغتیايي خدمتونو ته اړتیا لري او کور کې ورپېک ناروغانې باید روغتونونو ته ولېږدول شي، دوی له خورا زیاتو ستونزو سره مخ دي. دوی باید وخت نا وخت خپل ناروغان ته روغتونه ورسوي او د هغوی درملنه وکړي چې بدبختانه د لارو بندېدو له امله دا ستونزه لا زیاته شوې ده. همداراز د خوندیتوب مسله ده چې دلته لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، نه یوازې دا چې افغان کډوال بلکې خپل پاکستانی وګړي هم د روانو لاریونونو له امله زندانی کېږي. نو د دې په صورت کې ډېری داسې افغان کډوال هم زندانونو ته اچول کېږي چې هغوی په خپلو کارونو یا ورځنیو چارو پسې وتلي وي او کله چې دوی د پولیسو لاسته لویږي بدبختانه دوی بندیانیږي، زندان ته اچول کېږي. دا دې ته ورته ګڼې ستونزې دي چې افغان کډوال بدبختانه اوس مهال په پاکستان کې د دغو لاریونونو له امله ورسره مخ دي. او همداراز د دې ترڅنګ لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، دلته پراته افغان کډوال په ځانګړي ډول هغه کډوال چې په وروستیو دوو کلونو کې پاکستان ته راکډه شوي دي، د امنیت د خوندیتوب د نشتوالي له امله دلته راغلي دي. او بدبختانه دلته ورځ تر بلې مخ په ډېرېدونکي تاوتریخوالي ته په کتو، دوی لکه څنګه چې په افغانستان کې د ناامنیو له ګواښ سره مخ ول، دغه ناامني دلته هم دوی ګواښي. د لاریونونو له امله روان تاوتریخوالی په ترڅ کې کېدای شي ډېری هغه افغان کډوال هم په نښه شي چې دوی ته له وړاندې وکدې خلل کېدي یا دوی په یو ډول دلته هم تر ګواښ لاندې ول، او دوی ته له کرښې ها غاړې ډېری داسې مسایل ورپېښ ول چې کېدای شي هغه دلته هم تعقیب شي او د هغو کړنو د هغو رسنیزو فعالیتونو په ځانګړي ډول هغه خبریالان چې دوی اوس مهال هم له پاکستان څخه د افغان خبریالانو او د بشر د حقونو کزو د حقونو په تړاو د ریزونه لري مبارزه کوي، کیدای شي دوی ته یو لوی سرخوږی پېښ شي. نو په همدې تړاو مهمه خبره یا مهمه مسله دا ده چې باید اړوند بنسټونه د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د افغان خبریالانو چې په پاکستان کې په تبعید کې ژوند کوي د هغوی د خوندیتوب لپاره ګامونه اوچت کړي او دا د خپلو چارو په لومړیتوب کې وټاکي.
په پیښور کې پخوانی افغان خبریال عزت الله سلیمی و چې هلته یې دا راته ویل چې افغانان له روان تاوتریخوالي څه ستونزې ګالي او له کومو ننګونو سره مخامخ دي. ګڼو عامو افغانانو هم په پاکستان کې د دې هیواد د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته د نوموړي د پلویانو له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه او بلواګانې څارلي. افغانان چې په تیرو څو لسیزو کې پرله پسې په خپل هیواد کې د دولتي ادارو او بنسټونو د نړېدو شاهدان وو، په پاکستان کې پر عامه ودانیو او عامه شتمنیو د اعتراض کوونکو بریدونو په اړه بیلابیل عکس العملونه ښودلي. دا چې دا عکس العملونه څه دي زموږ همکاري فریده سیال راټول کړي.
په پاکستان کې په تیرو ورځو څو ورځو کې د تاوتریخوالي ډک اعتراضونه تاوده په ټولنیزو رسنیو کې د دې ګډې هیواد پر روان وضعیت د افغانانو بحثونه او تبصری هم ګرمې وي. ګڼو افغانانو پر خپل ټولنیزو رسنیو د پاکستان د وروستي حالات او پر دولتي او نظامي ادارو د اعتراض کوونکو بریدونه د خپل هیواد د څو لسیزو له وضعیت سره مقایسه کړي دي او ځینو دا د پاکستان لپاره د افغانستان د اوږدې کورنۍ جګړې پایله بللې ده. دا ټویټر افغان کاراون کې پامیر په پاکستان کې دی وی اور لګیدنی له تصویر سره د رحمان بابا یو شعر لیکلی دی او ویلی دی چې اسلام آباد د کابل ازار وهلې دی. په تیر جمهوریت نظام کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان رحمت الله اندړ بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې پردای غم لواوري سور وی. د کابل پانتون په خاني استاد محبوب شاه محبوب هم په ټویټر د پاکستان د روسي او ویجاړونکو بلواکانو یو تصویر خپور کړی دی او سري پاکستان تورن کړی دی چې څوزلی افغانستان وران کړ. د هغه خبره د دې لوبو پایله و چې میلیونونه افغانان شهیدان شول. دا خپل رسنیو کارکونکو په خني خبريال سيد شينواره یا چوس له هوا د بهر ژوند کوي وای چې په پاکستان کې ګډوډي و تا افغانانو ادا ډول اکسلمال الا دا وای چې د هوا تل د افغانستان په چارو کې مستقیمه لاسوهنه کړی ده. هغه ویلي دي چې پاکستان تل هڅه کړې ده چې د افغانستان په چارو مستقیم اغیز ولري او په تیر بیا کله چې عمران خان واکمن و دوی په نړیواله کچه باندې د طالبان لپاره لابي کوله. کمال الدین بیا لکندهار هم په پاکستان کې روان حالات د افغانستان د حالات په پایلې غړي خو د هغه په باور افغانان باید د دې لارینونو او دغه بلواګانو ته خوشاله نشي. هغه وایي چې دا تاوتریخوالی دومره ډیر نه ده چې افغانان ورته خوشاله شي او دغه خلک وایي چې د افغانانو په څیر نه دي. همدارنګه په افغانستان کې به افغانان بیا وایي کسم پاکستان د افغانستان لپاره ښه ګوندای نه وو خو د دوی په خبره په دې هیواد کې روان وضعیت باندې دوی خوښ نه دي. سمي لا د روزګانو سیدونکو یې د دوای چې د پاکستان روان وضعیت په افغانستان هم زیانمن کړی. هغه وایي چې افغانستان یو له هغه هیوادونو ده چې پاکستان سره ډیر راکړه ورکړه لري او هغه صادرات او واردات چې دوی لري د تجارت هم زیانمن کړی چې په دغه هیواد کې دغه ډول حالات دوام وکړي. همدارنګه په پاکستان کې میشت افغانان هم شکایت کوي چې د روان وضعیت پر باندې تاثیر کړی دی. د هغوی نه یو کډواله لیدا وایي چې په پاکستان کې روانو ګډوډي او په میشت افغانانو باندې دا وړه غیز کړي دا دوی وشه درې ستونزې سربېره دوی اقتصادي ستونزې لري ویزې نه دي تمدید شوي او همدارنګه دوی ویلي چې دوی به ونشي کولای چې په پاکستان کې را مژوند ولري. په لارینونو او ګډوډیو کې د غلارینونو او ګډوډیو وروسته له هغه په پاکستان کې پیل شوې د چوپخانه صدر اعظم تیرې سیشن با د پولیسو لخوا ونیول شو. په لویانې په اسلام آباد سربېره په نور خارونه کې په لارینونو او بلواکانو لاس پورې کړ.
زما همکاره فریده سیال و چې په پاکستان کې د وروستي تاوتریخجنو لارینونو په اړه د بیلابیل افغانانو خبرګونونه له تاسو سره شریکول لکه څنګه مو چې باوریدل دا خبرګونونه بیلابیل دي. ځینو پر خواشینی خودلې خو ځینو د افغانستان له حالاتو سره ورته وضعیت بللی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ویش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر ویلي چې لا هم د نجونو خوندزیو ته د پرانیستو شرایط نه دی برابر. د طالبانو د چارواکي پنچیر ولایت کې د غسرګندونه کړي خو دا په داس حال کې ده چې لته روش پک سو ورځو راهیسې د نجونو خوندزی باندې او نجونز د کوونکې نیوکه کوي چې طالبان اصلا د دوی خوندزیو ته د پرانستو اراده نه لري.
څه د پاسه شپږ ورځې وشوې چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ لشپګمو ټولګیو پورته د خوندزیو دروازې بند دي، خو طالبان لا هم د پرانستلو لپاره د مناسبو شرایطو په لټه کې دي. د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله اغاوی د خوانزیو د پرالیسترو لپاره مناسبو شرایطو ته اړتیا ده. نوموړی پنشیر ولادت د خپل سفر په ترڅ کې رسنیو ته ویلي
اوس حالات نامساعد دي، کله چې د ملت په همکارۍ د علماو په ګډون د شریعت له احکامو سره سم شرایط برابر شي دا مسله علماو ته پرېښودل شوې ده. کله چې علما په خپل منځ کې مشوره وکړي، اتفاق او اتفاق وکړي، د اسلامي امارت مسؤلین عملي کوي.
د ښاغلي حبیب الله هغه دغه څرګندونې له یو شمېر غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. د ښوونځي د یولسم ټولګي وې زده کوونکي حسنه ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان د نجونو د زده کړو مخالف دي او د کار نجونې له ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي دي.
طالبانو له اوله نه غوښتل چې ښوونځي خلاص شي، نجونې درس ووایي. دوی چې اوس وایي چې موږ کوم آمادګي نه لرو، دوی له اوله هم کوم آمادګي نه درلوده دې ته چې باید درسونه نجونې ووایي. دوی د دې پر ضد دي چې نجونې مکتب ووایي، درس ووایي. تقریبا شپږ سوه ورځې کېږي چې په کور باندې ناست یو، ښوونځی بند دي، او نو دا شپږ سوه ورځې به موږ ډېر شیان زده کړي ول. زه به اوس پوهنتون کې وم، حتی یو سمسټر به مې خلاص کړی و، خو دوی په نن او سبا وخت تېروي. زه نه پوهېږم آخر به زموږ د درسونو پایله به څه شی وي، زموږ سرنوشت به څه شی وي.
بلخوا د ښځو د حقونو فعالان په دې باور دي چې تر څو طالبان په واک کې وي، نجونو ته به د زده کړو اجازه ورنه کړي. له دغو فعالانو څخه یوي راځي بارکزی ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر دا څرګندونې د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي.
طالبا با ای گفتار بیشتر کوشش میکنن که خواب بپاشن بچه‌ش.
بده خبرو سره طالبان نور هم هڅه کوي چې د خلکو په سترګو کې خوري واچوي او نړیوالو ته بهانه وکړي. دوی د خپل پخوانی حکومت په 15 کلونو کې هم خوانځي د نجونو پر مخ تړلی و. د طالبانو اصلي ستونزه د پرمختللي او بوټولنې سره ده. تر څو چې طالب قدرت لري، تر اخرین څا پورې به په افغانستان کې د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې همداسي وتړي.
پرورش بروی دختران بسته خواهد.
کله چې طالبان د 2018 کال د اګوست په 15مه په افغانستان کې دوهم ځل واک ته ورسېدل، نو لومړی تر شپږم ټولګي پورته د نجونو لپاره ښوونځي وتړل او د نورو محدودیتونو تر څنګ د 2020 کال په دسمبر میاشت کې هم پوهنتونونو ته د نجونو تګ منع کړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د می په اومه نیټه په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې په یو غونډه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت د تل لپاره د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز نه دی لګولی. که څه هم طالبانو تل ویلي چې د ښوونځیو د بیا پرانیستلو او د نجونو د تګ لپاره د اسلامي اصولو او شریعت په بنسټ د یوې نوې کړنلارې د جوړولو په اړه د خپل مشر د حکم په تمه دي، خو شاوخوا شپږ سوه ورځې تیرې شوې خو لا هم له لوري کوم حکم نه دی راغلی. په دې اړه د طالبانو مشر هم څه نه دی ویلي.
تال او تال
د ازادۍ رادیو دا نوې تفریحي خپرونه زر پیلېږي. تاسو له وسخه کولای شئ د خپلې خوښې سندرې وغواړئ او د خپلې سیمې د ځانګړي دود دستور او ولسی سندرو په اړه راته ووایي. د واتس اپ په دې شمېره غږیز پیغامونه راستولی شئ: 00420212401. شمېره بیا وایم: 00420212401.
وسم ورزو یوې بلې مسلې ته هغه دا چې یونیسف په افغانستان کې د خوارزواک ماشومانو د ډیریدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یونیسف په یو راپور کې ویلي چې سلګونه زره افغانان د مهر په خوارزواکۍ اخته دي او د خوارزواکۍ وضعیت د ژوند مستقیم ګواښ دی. دا چې د یونیسف اصلي اندېښنې څه دي او هغه کسان چې په کور کې په خوارزواکۍ اخته ماشومان لري د هغوی څرګندونې څه دي، بل همکار می همایون هیواد دا موضوع تعقیب کړي.
د سنځو وکیانم مخ پر زیاتېدو، خصوصا د هغه کورونی د پاره چې اقتصادي مشکلات ولري.
نقیب احمد د کندهار ولایت اوسیدونکو دی چې ولورې په خوارزواکۍ یخته ده. د وای د اقتصادي ستونزو له امله یې میرمن او ماشوم ته مناسب خواړه برابرولای نه شو، ځکه یې لور خوارزواکه شوه.
د یوې لور مشکل می هم دا دی چې د خوارزواکۍ سره مخامخ ده، په دې خاطر چې اقتصادي چارې دلته په صفر کې ضرب دي. خوری نست، خصوصا هغه کسانو ته چې هغه تیر شل کاله کې په تعلیم بوخت ول، اوس ورته وظیفې نور کول کېږي، نو هغه نسي کولی چې خپلې مېرمنې ته هغه مناسب خواړه اماده کړي چې له امله یې اولاد وژغورل سي او د خپلې مور په شیدو باندې مور سي.
نقیب احمد وایي په کندهار کې ځینې موسسې او کلینیکونه ماشومانو او میندو ته وړیا خواړه ورکوي، خو دی زیاتوي چې د دې خوړو په ویش کې انصاف نه کیږي او له ډېرو هڅو سره هم بریالی شوی نه دی چې له موسسو او کلینیکونو څخه دغه خواړه ترلاسه کړي. په افغانستان کې په خوارځواکۍ دښته ماشومانو له ډېرېدو سره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم نن په یو ټویټ کې ویلي دي چې 715,000 ماشومان په روان میلادي کال کې د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. یونیسف د دې سازمان د خوړو برخې د مسؤلې میلانی ګالووین ویډیو هم خپره کړې ده چې پکې ویلي دي د خوارځواکۍ د تشخیص او درملنې او د خوارځواکۍ له ګواښ سره د مخ کېدونکو ماشومانو د خوړو په برابرولو کې د بودیجې له کمښت سره مخ دي.
څه کال به 715,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ شي. په لنډمهال کې شدید خوارځواکۍ ژوند تهدیدوي او په اوږدمهال کې کولی شي چې د ماشومانو د بدن او ذهن د ودې مخه ونیسي او په ټول ژوند یې اغیز وکړي.
اغلی ګالوین وایي 1,000,000 ډالر ته اړتیا لري چې د خوارځواکۍ له خطر سره مخ ماشومانو ته روغتیایي خواړه برابر کړي. نوموړي زیاتوي چې د ډاکترانو، روغتیایي مشاورانو او کارکوونکو روزلو ته هم اړتیا ده چې د خوارځواکۍ له ګواښ سره د مخ ماشومانو په ژغورلو کې ونډه واخلي. د یونیسف تر څنګ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچه هم په مرستندوی ادارو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري ناورین په مخنیوي کې ونډه واخلي. دې دفتر پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي دي چې د بشري مرستو په برخه کې ریکانې کولای شي د بودیجې په برابرولو سره په افغانستان کې د لوږې، ناروغیو او د زیږون په مهال د میندو د مړینې کچه کمه کړي. او چې همداشان خبرداری ورکړی چې په دې برخه کې د څه نه کولو بیه به ډېره لوړه وي. د ادارې تر دې مخکې ویلي وو چې 23.3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت دامې روغتیا وزارت نظر هم ولرو، خو ویاندې شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د 2020 کال په اګست که د طالبانو لبیا واکمنی د ورسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستندوی موسسو د مرستو کمښت او هم په 2022 کال کې د خزو پر کار کولو لبندیز ورسته د نړیوالو موسسو د فعالیتونو ځنډیدل هغه عمده لاملونه دي چې ویل کیږي لامل یې په افغانستان کې پر خوارځواکۍ دښته ماشومانو شمیر په روان کال کې په بیساري ډول زیات شوی دی.
زما همکار همایون هیواد و چې د یونیسف د هغه اندېښنو په اړه تاسو ته معلومات درکول چې ویلي دي په افغانستان کې سلګونه زره ماشومان د خوارځواکۍ له سخت حالت سره مخامخ دي او د یونیسف په وینا خوارځواکۍ په داسې یو وضعیت کې ده چې د ماشومانو ژوند ته هم یو لوی خطر بلل کیږي. دا چې د یونیسف دغه راپور څه ډول راپور دی، موندنې څومره په واقعیتونو ولاړې دي، زما همکار خاطر پردیس په دې اړه د ماشومانو د یوې فعالې ملیحې نوري نظر اخیستی دی.
کوم راپور چې د یونیسف لخوا نشر شو او هغه کې خوده چې شاوخوا 15,000 ماشومان د دې خوارځواکۍ سره دوی مخامخ دي او دا خپله یو زنګ خطر غونډه ده یا یو هوشدار غونډه ده. خپل یونیسف او نور ټول هغه انټرنیشنل کمیونټیز ته چې دوی وایي که باوجود له دې چې تغییرات په حکومت کې راغلي، خو اوس هم دوی دې ته هڅه کوي چې باید دننه خلکو ته په افغانستان کې دننه خلکو ته بیا هم باید دوی خدمات ارائه سي. خو موږ ګورو چې ورځ تر بلې دغه خدمات په هغه طریقه چې باید ارائه سي نه ارائه کیږي او هغه بنیادي کارونه چې باید توسي هغه بنیادي کارونه نه کیږي. نو په کل کې که تاسو دې ته وګورئ وضعیت چندان
اغلی نوری، تاسو په خپل خبرو کې ورته اشاره هم وکړه چې د دې حل لاره باید خواړه وویشل شي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر څو دغه وضعیت تر یو حد کابو شي. خو پوښتنه داسې ده چې روان سیاسي حالات او اقتصادي حالات، آیا فکر کوئ دا زمینه به مساعده کړي چې دغه حالت د کابو شي او دغه کومه تګلاره چې خپل یونیسف وړاندیز کړی دی دا لیکل شي؟
دقیقاً دقیقا دغه د مونږه نخنه هم د ځکه په کوم روان حالات کې چې دوی حتی د خزو د کار نه هم دوی اوس انکار کوي، باید وایي چې خزه هم په کار کې نه اوسېږي. او دلته اکثره خزې په دغه د نیوټریشن په برخه کې یونیسف سره دوی همکار وو او دغه خدمات به دوی تر یو حدې پورې وړاندې کوله. نو اوس هغې نه هم مخنیوي سوي دي. نو دا خله د دغه مواد توضیح اته دا خو د یونیسف په اند دا یو حل لاره ده، خو د ما په اند دا حل لار هم نه ده، باید دې ته ډېر بنیادي کار وسي. خو څنګه چې تاسو وایئ چې کوم سیاسي حالات او اقتصادي حالات چې په افغانستان کې روان ده، دا کار تر دې هم دوی ته هم سختوي او انټرنیشنل کمیونټي ته هم دا سختوي چې تر څو دغه حتی د دغې مواد توسیع به دوی ته لکه د مخکې په شان ته بنوي.
آغلی نوري، د دغه وضعیت دوام ستاسو په نظر څومره خطرناک دی؟
زخت زیات خطرناک ده. وسو ګورې کما مار چې نشر شوی ده چې دوی وایي چې حدودا 1500 تنه ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ ده. نو تاسو فکر وکړئ چې دیتا په کوم طریقې چې باید دې ته رسیدګي وسي او رسیدګي ونیسي او دغه خدمات د خنډ سره مخامخ سي، نو په دې تعداد به اضافه کیږي. او پرته له دې کوم حالات چې روان ده، چې افغانستان ذاتی روانه ده آیسولیشن ته، افغانستان دروازې ذاتی ټول دنیا سره تړلی ده، نو دا په خپله یو ډېر خطرناک حالات به شاته لري.
د ماشومانو د حقونو فعال ملیحه نوري و چې د یونیسف د راپور په اړه یې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د یونیسف په راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې زرګونه افغان ماشومان سږ کال د سخت خوارځواکۍ له لاسه د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د یونیسف د خوړو د برخې مشرې میلانی ګولین په یو بیان کې ویلي چې 1500 افغان ماشومان سږ کال د سخت خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي چې دا یې ژوند ته هم خطر پېښولی شي. یونیسف ټینګار کړی چې له سخت خوارځواکۍ سره مخ ماشومانو د خوړو برابرولو په خاطر باید دوی ته کافي بودیجه ورکول شي. یونیسف دغه اندېښنه داسې مهال ښیي چې د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې په افغانستان کې په 2023 کال کې شاوخوا 28 میلیونه وګړي دې ته اړتیا لري چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره ورسره بشري مرستې وشي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12.9 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبر کوم. هلمند د اسلامي امارت مشران صدا ده چې دا غنم راګیر کې د غنم د پاکستان خوا ته روان دي. پلان کوي ارزان سوله په 425 سوله وس بیرته ورځ په ورځ ګرانیږي. د افغانستان خلک ستړي دي، میواز لدی شینل دي، دا سیډیر کورونا ستا، دا سیډیر خلک ستا چې ډوډۍ پشپوش په نه د خوړې نه ورسیږي. بچانې وژنې ناشته طالبان خپل بچی کې دي چې ارڅوک غوښه ورېږي خوري. دوی ځان خبر کې د خپل پرایت ځان خبر کې چې دا یو شی ورسیږي که نه ورسیږي، یو شی خوري کې نه خوري.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. مې کېلې احترامات وړاندې کوم.
باید وکړو تاسو ټول جوړ او روغ یاست. وروره د موږ د ستونزه د موږ د خوشامن ورسواله تم بنست له موبایل غیر ډیر به برخه پاته دي. د موږ خلک ډیر ستونزو کې دي. د خبرات او شرکت څخه موږ داهله د سموت تم براولي
وړم چې د ترانسپورت د بای په اړه کې یو څو کلمې او وخایګم. په کابل ښار کې مخکې کرایا قیمت شو په کاسترو کې او په تونسو کې لاس افغانۍ وي، بلې اوس مهال چې د 15 افغانۍ اخلي. همدارنګه په ټیکسي کې یا ټیکسیانو کې مخکې کراوې 40 افغانۍ وي، بلې اوس 10 افغانۍ دي. نو واقعا خلک ډیر ستونزې منځ کړي دي. همدارنګه د کابل او د مزار ترمنځ مونږ ډیر رفت آمد لرو، مخکې کراوې 1500 یا 1600 افغانۍ، حتی بعض وخت به د امکان هم و چې 400 روپۍ یا 300 روپۍ څوک لاړ شي رفت آمد وکړي کابل ته. ولې متاسفانه اوس قیمتونه لوړ شوي دي، کراوې هم 1000 افغانۍ ته جګې شوي دي د مزار او د کابل ترمنځ. نو واقعا خلک ډېر ستونزمن کړي دي، نو د دولت نه مې دا هیله ده چې دغه مسایلو ته لږ توجه وکړي او د خلکو اندېښنو ته لږ ورسیږي. نو تاسو نه ډېره مننه چې زموږ غږ لرئ.